عکس خریده ممکن ستاسو ټولنیز حیثیت ته زیان پیش کړي.
زمال خواه دا وصل پارا هم دومره. زمال نور همکارانو سره په نور خپرونو کې وسی.
اجمل ان مننه په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې د دې خبرونې په دویمه نیمه کې 25 دقیقې اونۍ ز بحث خبريږي. خو د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډي زوړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په سپینې ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال افغانستان د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و. کابل کې د آریانا خصوصي تلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار وایي چې د دوی دوه خبریالان اسلام حجاب او وارث حسرت له کوم دلیل پرته پرون د طالبانو لخوا نیول سوي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لاس نور ټپیان سوي دي. ټاکل سوي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره ټلیفوني خبري وکړي. دا خبري داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولې ته څېرمه د روسي پوځي تحرکاتو د مسکو او لویدیځو قدرتونو ترمنځ ناندري په دې وروستیو کې زیاتې کړې دي. د همدغو ناندریو په لړ کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر پلان کړی دی. او ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړی هیواد څو چې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتوالي سره سره ټول لګول سوي محدودیتونه لري کړل. ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ له لارې واوري، ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org ته ورسئ. د خبرونه په پاتې شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي. خو تر هغه مخکې اوري چې اروپایي پارلمان د افغان شوزو پر ستونزو نن د ورځنۍ غونډه پیلوي. د غونډو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د سازو ترڅنګ ځینې افغان ښځې هم وربلل سوي دي. په دې غونډو کې به په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو پر روان وضعیت خبرې وسی. نور په دې راپور کې
اروپایي پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي. د سیشن بې په ورځ به په لوړه سطحه یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغه کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرټا میتسولا، د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ ځانګړي استازې انجیلینا انجولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ګډون او ویناوې وکړي. دا کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دې غونډې ته وربلل شوې، دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډېر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
با باور ما یک فرصت خوب است برای بار دیگه
ما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه ته توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څیر په نړۍ کې ځینې نورو مسأله ته توجه ډیره شوی. د افغانستان مسأله په چیرې بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسائل یې تر سیوري لاندې راوستي او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفي په خبره د غونډې په جوړېدو سره اروپایي ټولنه غواړي چې افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپایي پارلمان د اعلامیې له مخې د سې شنبې او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هېواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هېواده بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډېره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې له پلوه ډېر اندېښمن دي.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
کمزات حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. په نننی اونیز بحث کې به کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې سفر پر اغیزو خبرې وکړو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موحید یوسف د شنبه او یک شنبه په ورځو په کابل کې و. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ښاغلي یوسف په مشرۍ پاکستاني پلاوي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول چې دوه اړخیز تجارت، د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د سوداګرو د مالونو انتقال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موضوعات پکې شامل دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وویل چې له طالبانو سره د لیدنو کتنو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ په اړه هم خبرې شاملې وي. پاکستان له دې مخکې ویلي و چې پر ډیورنډ کرښې د اغزن سیم د درولو چارې په سلو کې څلور نوي بشپړې کړې دي. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمدالله وسیق او د سیاسی چارو شنونکی شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی پښتنه د ښاغلي وسیق نه ده. ښاغلی وسیق، تاسو په د لنډه سریزه کې واوریدل چې د مشال راډیو خبریال راپور ورکړ چې له طالبانو سره په لیدنو کتنو کې د موید د خبرو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستاني طالبانو د ګواښ مسایل هم شامل وو. داسې مسایل وو چې پټې خبرې پیښې وي، یعنی رسنیو ته نوي برملا شوي.
بلې، سلام علیکم ډیر محترم تکل صاحب او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه ځای پر چې زما معلومات دي، د دوی ورځې وړاندې د پاکستان د هیواد د ګاونډي هیواد یو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته په راغلی وو، او دلته د افغانستان د حکومت د کابینې د یو شمېر مشرانو سره، همدغسې د ریاست الوزرا له مرستیال محترم حنفي صاحب سره، او د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب سره تفصیلي بحثونه وشول، مجالس وشول. په دې هیئت کې د پاکستان هیواد د امنیتي ملي سلاکار موحید یوسف، همدغسې د لومړي وزیر ځانګړی استازی محمد صادق خان، او د مختلفو وزارتونو نمایندګانو او مسؤلینو شرکت کړی وو، افغانستان ته راغلي وو. دلته د افغانستان د کابینې د غړو تر څنګ د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره او یو شمېر تجارانو سره د ټولو سره د دې بحثونه وسول، او په مختلفو مواردو باندې بحث وسو. په دې کې په ځینو مواردو باندې توافقات هم وسول، چې اته موارد وو. لومړی د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې خبرې وسوي او نظریات شریک سول. همدارس په ځینو امنیتي او تجارتي مسایلو باندې خبرې وسوي او توافقات ترسره سول.
په همدې امنیتي مسایلو کې وسیق صاحب، د اغزن سیم موضوع او همدارس د پاکستاني طالبانو د ګواښ مسایل شامل وو.
په هغه مجالسو کې چې د کابینې له مسؤلینو سره وسول، په دغو موضوعاتو باندې خبرې نه دي سوي. یوازې ځینې موارد یاد سو چې وخت نا وخت د پاکستان له لوري څخه د پاکستان په ځینو برخو کې، مثلا د توپونو یا د مرمیو گزارونه کیږي، په دغه اړه باندې د پاکستان له لوري څخه اندېښنه وشول، او دغه موارد یاد سول. همدغه سی په ځینو بندرونو کې، په دغو ساحو کې کله کله چې ځینې امنیتي پیښې وړې پیښې شوي دي، دغه موارد یاد سول، او دواړو طرفونو په دې باندې بحث وکړل او ویل چې دغه واړه مسائل دي، دا باید د تفاهم له لارې څخه حل شي، او دا دومره لانجمن نه شي چې د دواړو هیوادونو د دوستو هیوادونو تر مابین اړیکې خراب شي، او دغه ته باید اجازه ورنه کړل شي. د په لوړه کچه باید دغه تفاهم وسو. نورو موارد ستاسو ورته یادونه وکړ، په باندې مشخص بحث نه ده شوی.
په دې دا سوال ما په دې خاطر وکړ وسیق صاحب، چې موحید یوسف کابل ته راتګ مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم پاکستان ته وسلوالو ډلو لخوا نو نورې ډلې خو نه دي د پاکستان د حکومت ویره له بلوڅ بیلتون پالو او همداراز له ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو نه ده. هغه ویره څرګنده کړې و چې د افغانستان له خاورې تر اوسه پورې هم پاکستان ته ګواښ کیږي. دا مسله په هیڅ خبرو کې رابرسیره نه شوه.
بله، په دغه موضوع باندې هیڅ بحث نه ده سوی. د دوی د سفر موخه تر ډیره حده پورې دلته د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کیدل او د دې ترڅنګ ډیر فوکس پر تجارتي مسایلو باندې و چې افغانستان او پاکستان تر مابند باید تجارتي اړیکې ټینګې سي، همداسې د خصوصي سکتور اړیکې ټینګې سي چې هغه دواړه لور ته سي. خصوصي سکتور دی هغه په دې برخه کې کار وکړي، همداسې د کرهنې او زراعت تقویه ورکول، او داسې مثلا په تورخم کې او په سپین بولدک کې چې د مسافرونو ستونزې دي، دغه سي د تجارتي مالونو تر واردولو او صادرولو کومې ستونزې دي، همداسې د بانکي مسایل چې تر اوسه پورې تجارانو ته یو لړ ستونزې او خنډونه رامنځته کړي. ډېر فوکس په دغو موضوعاتو باندې او په دې باندې تفصیلي بحثونه وشول.
مننه واسق صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو نه دا پوښتو چې خاصو مسایلو د لانجمنو مسایلو په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح او څرګنده پالیسی کومه ده؟ خو اوس ښاغلی همدرد ته ورځو. شفیق همدرد د سیاسي مسایلو شنونکی. همدرد صاحب، که د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لتلو مخکې وایي چې مونږ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پاکستانی وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن یو، او بیا چې کله کابل ته رسیږي په دې مسله د طالبانو له مشرانو سره خبرې نه کوي، دا څه معنی؟
سلامونه تکل صاحب تاسو ته، وسیق صاحب ته، ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته. زه فکر کوم چې د ملي امنیت سلاکار چې کوم هېواد ته سفر کوي، معلومه خبره ده چې پر امنیتي مسایلو به خبرې کوي. پاکستان په اوس وخت کې څلور پنځم یو مختلف دی. یو دغه د پاکستانی طالبانو مسله ده، د افغان سیمې د تیرولو مسله ده، او همداراز د ترانزیت مسله ده منځنۍ اسیا ته، او د دوی پالیسي د هند په ارتباط ده چې هغه سره خطونه د افغانستان حکومت ته ظاهر کړي. ځل بیا ور وښیي چې فکر کوم چې په دې مسایلو به خبرې شوې دي، خو د ځینو دلایلو له امله کېدای شي د افغانستان اسلامي امارت ودې ته ځواب ونه لري. لیکن تر دې وړاندې هم محید یوسف او د پاکستان کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید په دې باندې خبرې کړې وې چې د ټي ټي پي مسله ډېره وښوونکې مسله ده، او په دې وروستیو شپږو میاشتو کې بریدونه هم هلته ډېر شوي دي، او د بلوڅو بلتلفانو بریدونه هم هلته ډېر شوي دي. نو د دې اندېښنه دا وه، زه فکر کوم په دې اړه خبرې شوي دا چې د رسنیو سره نه شریکېږي. زه فکر کوم زه نه پوهېږم چې په دې کې به څه مسله.
مننه. تاسو د بلوڅ بیلتون پالو او د پاکستانی طالبانو د ګواښونو چې په دې وخت کې په پاکستان کې زیات شوي د دې یادونه مو وکړه، فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت پالیسی به مخصوصا د پاکستانی طالبانو په مسله کې چې کلونه کلونه دوی همزمانه جګړه کوله، افغان طالبانو د پخوانی حکومت پر ضد جګړه کوله او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله، د دوی ترمنځ دغه اړیکې ستاسو په نظر څه ډول اړیکې دي؟
ګوري، کله چې په 2009 کال کې امریکا په افغانستان باندې برید وکړ، تر هغې وروسته په 2004 کال کې په قبایلو کې په پاتا کې د مولوی نیک محمد سرپرستۍ لاندې هلته د طالبانو تحریک هغه لومړني کارونه چې دی وشول، او دا کار د افغاني طالبانو په لارښوونه باندې، او دا سوال کېږي چې چاته د ملا محمد عمر په لارښوونه باندې دا کار وشو. تر هغې وروسته چې کله د پاکستاني طالبانو د تحریک بنسټ کېښودل شو، بیت الله مسعود یعنی دوی چې موږ د ملا عمر امارت منو او د زموږ مشر دی، تر هغې وروسته حکیم الله مسعود او څومره مشران هم روسه په چراغلي دي، دوی بیات ورسره کړی د افغان طالبانو سره. په دې تیرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه د افغان طالبانو سره جنګېدلي دي په ډېرو مواردو کې. نو زه فکر کوم چې هغه صحیح ده چې د پاکستان د حکومت سره به هم دوی هلته ښکیل وو، لیکن دوی خواته هم همکاري درلودله د افغاني طالبانو سره، ظالمي ورته ورکړي وو. اوس داسې وخت راغلی دی چې اصلي زه فکر کوم چې کوم هغه چې دی اختیار اوس وخت کې خو به د سیاسي یو څه فرید مشرانو د طالبانو، لیکن هغه اصلي ځواک چې دی د سرتیرو سره دی او دا سرتیری د دواړو برخو چې دي او د بل سره ملګري په سنګرونو کې پاتې شوي دي. زه فکر کوم چې فشار واردول به د اسلامي مهارت افغانه پر پاکستاني طالبانو باندې ډېرې منفي پایلې ولري. یو میاشتنی اوربند چې د دسمبر په نهمه پای ته ورسېد دغه نه ملموسه نتیجه پاکستاني طالبانو وانخیستله.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو ترمنز اړیکې همدغه سيدي چې خغله همدرد وای، یعنی هدف دا دی چې د پاکستان حکومت هڅه وکړي چې افغان طالبان منځګړی کړي د دې لپاره چې پاکستاني طالبان د وسلو ایښودو ته وهڅوي. آیا تروسه پورې هم افغان طالبان پر پاکستاني طالبانو هغه اغیز لري چې همدرد صاحب وایي او د پاکستان حکومت تمه لري یا فکر کوي؟
تکل صاحب، یو د خواخوږي خبره ده چې چا سره خواخوږي لري په ځینو مسایلو مواردو کې، دا بېله مسله ده. نو د افغانستان د حکومت اوسنۍ دستي پالیسي دا ده چې د بل چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او نه د اجازه ورکوي ځان ته چې په دغه مسایلو کې خپل ځان شکیل کړي. زموږ پالیسي دا ده چې په دواړو هیوادونو کې امن، په افغانستان کې امن او همداسې په پاکستان کې امن، دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. که په افغانستان کې بیا امنی وي دا د پاکستان په زیان ده، او که په پاکستان کې بیا امنی وي دا د افغانستان په زیان ده. ځکه دواړه سره ګاونډي هیوادونه دي، سره ډېر اوږده پوله او سرحد لري، چې دغه څه مسایل رامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په زیان دي. د افغانستان حکومت د دې تمه کوي چې په پاکستان کې هم وضعیت آرام وي او مشکلات نه وي. دغه څه ورته عمله پاکستانی لوري څخه هم کوي. نو زه په دې اړه باندې څنګه سمولی، ځکه چې د حکومت د افغانستان د حکومت واضحه پالیسي هم دا ده چې د پاکستانی طالبانو موضوع چې د پاکستان حکومت ورڅخه اندېښنه لري، دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده. په دې اړه باندې به دوی خپل فکر کوي او کوشش کوي چې زموږ تمه هم دا ده چې دغه په یو ښه سوله ییزه توګه باندې دغه مشکل دی حل کړي. ولې د افغانستان حکومت په دې کې هیڅ نوې مداخله ته ځلانه شته چې په دې کې ځان مداخله کړي؟
یعنی د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت رسمي پالیسی همدا ده؟
بله بله. یعنی موږ نه غواړو چې د نورو هیوادونو په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړو.
دا د طالبانو له عمومي ایدیالوژي سره چې اسلامي خواخوږي ده، په هر ځای د نړۍ کې چې مسلمان تر فشار لاندې وي دوی خواخوږي ورسره لري. یعنی هغه عمومي اسلامي ایدیالوژي چې طالبان په هغه لار باندې روان دي لږ سره په ټکر کې نه ده؟
ما مخکې وویل چې یو د خواخوږي موضوع ده چې موږ غواړو په ټوله دنیا کې مسلمانان پر امن واوسيږي او نو وی سره مشکل نه ل کپا مسلمانانو باندې ظلم کیږي، د ظالم لاس باید ونیسي، ونول سي دا مخنیوي وسی. کپا فلسطین کې وی، ک نور هیوادونه کې وی، ک عراق کې پارچې ته وی، هم مثلا د دنیا په نور برخو کې مسلمانانو باندې مشکلات دغه ټول مخنیوي باید وسی. او دغه لیلا حکیمانو څخه او خپل د ملګرو ملتونو له ادارې څخه د ټول د غوښتنې کې چې مسلمانانو د مدنیت اواز باید واوري او له سر مستحقوږي لري. یو د نظام په سطح باندې ده چې حکومت په کوم چا په چارو کې مداخله کوي یا مستقیما حالت او داخليږي. موږ د خپل وس او توان مطابق تکو چې هغه یوازې دا چې وسط سیم په افغانستان کې د حکومت فعالیت چې د ټول سره افغانستان پورې محدود ده، موږ غواړو چې په افغانستان کې د غستنځ لکه چې مخکې مو درلودلې اشغال او الحمدلله ایا ته ورسې د افغانستان آزاد او اسپاړو چې د افغانستان د ازادي او د ترقی د لپاره او دلته د اسلامي نظام د بقا لپاره کار وکړو، تر دغه حد پورې زموږ مسولیت ده. نور ستونزې چې په هغه کې نو خلاف ورزي بلل کېږي چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه وکړو، دا د حکومت پالیسي نه ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
همدرد صاحب، د موئید سفر او د طالبانو له چارواکو سره د خبري اترې تاسو واوریدل، د بسونو جزئیات د خغلی وسیق لخلینه، دا به د افغانستان او د پاکستان ترمنز پر اړیکو خاص اغیز ولري؟ او ک یو سفر د پاکستانی چارواکي راغی په کابل کې خبري وکړي او لار بیرته
دا فکر کوم چې دریم ولکوړی آی حد ته چې کابل ته راځي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان خپلې مشخصې غوښتنې د افغانستان نه لري او په تېر تاریخ کې هم درلودلې، اوس هم لري. مسله دا ده چې زموږ ځواب د افغانستان غوښتنې او د افغانستان کوم ستونزې چې دي چې هغه د پاکستان سره شریک شي، تر ټولو مهم مسایل دا دي. د دوی د ترانزیت لار همدغه محید یوسف تقریبا یو څه وخت وړاندې د ازبکستان د موټر یو کاروان راغی او د په تورخم کې هرکلی ورته وویل، لیکن تر هغې وړاندې د اګست او تر هغې وروسته میاشتې تقریبا د افغانانو کوم توکي چې وو چې پاکستان ته به مخکې تلل، په هغې باندې د ویش بارډر سپیډ بورډر او همداراز د تورخم بډرونه چې دي، یعنې دغه د فرضي کرښې کومې لارې چې دي دا دروازې هغه وتړل شولې او دلته دغه ټول مالونه خوسا شول. یعنې دوی خپل کار کوي، منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لاره دوی غواړي په آسانو شرایطو باندې. د افغانستان د حکومت نه دا غواړي چې ټي ټي پي ورته ضعیفه کړي، خبرو ته یې کښېنوي، ورته مجبوره کړي. په دغه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خبرونه وو چې د پاکستاني طالبانو مشرانو او د پاکستان د حکومت په چارواکو او د پلان تر مابین ځلته خبرې شوې وې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې دا خبرې بې پایلې پای ته ورسېدلې، ځکه د پاکستاني طالبانو غوښتنې بیا هم هغه وې چې په دغه کرښه باندې دغه اغزن سیم مه تېروئ او زموږ زندانیان به راخوشې کړئ، بیا موږ تاسو سره یو نتیجې ته رسېږو. نو زه فکر کوم چې د ملي امنیت دغه محید یوسف چې دی په پاکستان کې لږ مطرح شوی دی، او دا لږ باید موږ دې برخې ته لاړ شو چې په پاکستان کې ملکي حکومت دی، بل نظامي حکومت دی. دا محید یوسف هم چې دی دا د ملکي حکومت، یعنې د صدر اعظم د امنیت شورا دغه د صلاحکار دی. نو هغه واک چې رښتیا هم نظامیان لري، دی به ونه لري، خو تر ډېره حده پورې به د پاکستان د ملکي او نظامي حکومت دغه غوښتنې چې دي هغه د افغانستان نه مشخصې دي. د چیټي مسله ده، د ډیورنډ کرښې مسله ده، د هند سره افغانستان د روابطو مسله ده، او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت مسله ده. په دې باندې دوی مشخص خبرې کوي، نور چې جنا روغتون ته تللی وو یا ځینې نورو ځایونو ته تللی وو یا د تجارت په اړه باندې کوم شیان دوی مخ کړي وو. زه فکر کوم چې دا سرسریکي او ظاهري خبرې دي چې کله بیا وخت راورسېږي، بیا موږ پاکستان په نیت باندې پوهېږو او په عمل باندې پوه شوي چې دوی د افغانانو سوداګرو او د افغانستان د توکو او مالونو په وړاندې باندې سره ښه مسله عمل کوي. له بده
بخته پاکستان، یعنی ستاسو فکر دا دی چې پاکستان له ترانزیت مسایلو نه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي؟
د تاریخ په اوږدو کې لمبې نه استفاده کړې وه د افغانستان د تیرو حکومتونو، حتی د اعلیحضرت ظاهرشاه په وخت کې د دوی سره یو د ترانزیت یو تړون چې دی د سوداګرۍ په برخه کې هغه لاسلیک شوی و چې د افغانستان لاسرسي به د کراچۍ بندر ته او د واګا بندر ته وه. همداراز دغه شان سره شوي دي چې په هغې باندې بیا دوی عمل ونه کړل. دا اوس کې هم په دې تېرو شلو کلونو کې د دوی سره ډېر قراردادونه په دې مورد کې شوي وو، لیکن دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کړې ده، او دا یې یو فشار په توګه باندې، د اقتصادي مسایلو د یو فشار په توګه باندې د خپلو سیاسي اهدافو د پلي کولو لپاره افغانانو باندې له بده بخته منلي دي. او تر دې وروسته به هم دوی د پالیسۍ ته ادامه ورکړي، ځکه لا د ټي ټي پي موضوع نه ده حل شوی، لا د ډیورنډ کرښه موضوع نه ده حل شوی، لا لوی مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي. نو زه فکر کوم چې دوی اوس هم دغه مسایل وړاندې کوي، لیکن د عمل وخت چې راشي به دوی پوښتنه کوي.
او فکر کوي چې د افغانستان طالبان به د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا هم منځګړتوب وکړي؟
ګوره، منځګړتوب یو داسې خبره ده چې باید چې منځګړتوب وکړي، او د فشار نه تار وان نه شي. پاکستاني طالبان خپلې غوښتنې لري. په دې تېرو شلو کلونو کې د رد الفساد او ضربواز په نامه باندې په قبایلو کې چې کوم عملیات وشول، د طالب په نامه باندې، د ملا په نامه باندې، هلته ډېر خشونت وشو، خلک بېځایه شول، کلي او ښارونه او کروندې چې دي هغه له منځه یوړل شولې، برباد شولې، خلک جبرن د خپلو ځایونو نه کډوال شول، تبعید شول نورو ځایونو ته. هلته دغه ځای د خلکو سره ډېر زیات زور زیاتی او ظلم وشو، نو په دې اساس باندې هغوی هم غوښتنې لري. فکر کوم په اوس وخت کې په دې تېرو درې څلوېښتو کلونو کې افغانان تر ډېره حده پورې ډېر زیات مصنوع واقع شوي وو، لیکن اوس هم دغه د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو خوا ته خلک چې دي ډېر مظلوم واقع شوي دي، د هغوی نه سو استفاده استفاده کیږي نو سو استفاده باید د نوو نشي دغه چې مظلوم حالت کې چدي و سره نه دی ګوري دی و سم افغانستان چې په توپونو باندې ولي د مظلومیت نه باید سو استفاده و نشي او مجبور نه کولای شي ځکه چې د دې نتایج به هم په تاریخي لحاظ باندې او هم په عملي لحاظ باندې بیا ډېرې ناوړه پایلې کوي
مننه همدرد صاحب وسیق صاحب له پاکستان سره د ترانزیت په مسله کې د افغانستان ستونزې حل شوې که پر ځای پاتې دي
بلې دلته په ترانزیت په مسله باندې همداسې په تجارتي مسایلو باندې تفصیلي بحثونه وسول د پاکستان هیواد له لوري څخه د مختلفو وزارتونو متخصصین او نمایندګان راغلي وو د ګمرکاتو د سرحدونو د تجارت او د نورو برخو ټول مسؤلین راغلي وو دې سره داګانه مجلسونه هم وسو بیلابیل ناستی وسول یو په یو شمیر مواردو باندې توافق وسو چې یو لاغو څخه د افغانستان د صادرات لپاره د پاکستان د مرکزی بانک د وارداتو د برېښنا فورمه چې مخکې شرط و دغه ختم شو چې دا بنی همدغه د افغانستان په اصلس قلم صادراتي توګو باندې د پاکستان لخوا د محصول معاف کېدل دغه مسله او په بندرونو کې په شته ستونزو خبرې وسی مثلا په هغو کې د ترانزیت مسله هم راځي چې کوشش باید وسی کوم ټرکونه یا موټرونه چې مواد انتقالي د ستونزې باید ختم شي دغه د کرهنې سکتور باید قوي شي په کراچي بندر کې د افغانانو مالونه چلته وخت نا وخت ایثار پاتې خبرې وسوي او ارخیزو یا اسانتیاوې به برابرې شي بل پوښتنه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دا سفر به څومره ګټور وي زما په نظر باندې دا یو مهم سفر وو او د پاکستان له لوري څخه هم یو لوړ پوړی یو باصلاحیت هیئت راغلی وو د افغانستان لوري هم د کابینې په سطح باندې ناستې ورسره وسوي یو شی چې د اندېښنه وړ وو لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه او میلمه ورور هم اشاره وکړه چې دغه ژمنې به تر څومره حده پورې ورباندې پابندي وسي
د اړبندې بحث وسو بل اخر په وسیق صاحب په اوړي کې چې نوی تحول راغلی او په کابل کې هغه مهال چې د افغانستان صادرات باید تللی وای دوی په سرحد کې مخاوني ولاو د افغانستان کمانی وی کانارو د ټول خصاشول او افغانستان ډیر تاوان وکول دی درکا او اوس د هند د مرستې غنم دوی بند کړي یعنی پاکستان تر اوسه پورې بند کړي او اجازه نه ورته ورکړي دا پخوا او دا اوس په ترانزیت کې کوم ستونزه شته که فشار نه وي چې دوی نه غواړي په اسانه د افغانستان سره مرسته وکړي د افغان سوداګرو سره او خلکو سره بشري مرستو ته اجازه ورکړي
په مجلس کې د دوی د هیئت مشر مهدی یوسف هغه د لومړي وزیر عمران خان پیغام راوړی او هغه په ځغار ده ویلو چې مرته د لومړي وزیر لخوا څخه دنده سپارل شوې ده په هر قیمت چې کېدلی شي له افغانستان سره باید اړیکې ښې وي مثبتې وي او یو نوه ستونزه هم رامنځته نه شي زموږ تمه او هیله هم همدا ده چې دوی په دغه ژمنه باندې ودرېږي زموږ له لورې څخه دغه اندېښنه شریکه سوه چې مخکې هم په دې باندې مجالس شوي دي خو بیا پابندي نه ده ورباندې شوې بالاخره په دې توافق ورسېدلو چې یو میکانیزم باید رامنځته شي یو کمیټه باید جوړه شي چې په دغه کمیټه کې د دواړو هیوادونو نمائندگان موجود وي چې ستونزې له نږدې څخه بررسي کوي مثلا کله ترخم په بندر کې یا په سپین بولدک کې کوم ستونزه رامنځته کیږي دی له نږدې وخت په وخت باندې ناستې وکړي تر څو دغه ستونزې چې موجودې دي دا په دایمي توګه باندې له منځه یوسي یو شی چې زه اشاره ورته وکړم لیلی هم د افغانستان حکومت په اوس دې جوګه سوی ده چې وکولای شي دغه سی عمل دي هم وشي مثلا له ازبکستان څخه چې کوم مالونه راځي او د دې لارې څخه پاکستان ته تیریږي مثلا دغه پروژې چې احیا سي او کار ولوږي د ټاپي پروژه چې په دغه سی مواردو کې ټول هیوادونه یو بل ته اړتیا لري په وسلط کې پاکستان هم دې ته مجبور ده چې خپل مالونه په شتو باندې خپل هیواد ته ورسي واردې کې همدغه سی دغه پروژه ده نو په دغه صورتو کې بیا هیوادونه مجبور کیږي چې یو بل ته خپل ضرورتونه په نظر کې ونیسي ما ته مده چې پاینده کې به دغه سی مسایل نه رامنځته کیږي چې د افغاني تجارانو مالونه یې څه دلته دغه طرف ته خراب شي یا ضایع شي پاکستان هم خپل ضرورتونه او حق په نظر کې انشاءالله نیسي ځکه چې د افغانستان حکومت هم دغه سی موارد او پلاس کې لري چې پاکستان ته هغه ډېر مهم دي نو ما په نظر باندې پاینده کې به دغه ستونزې نه رامنځته کیږي
ډېره زیاته مننه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې په 25 دقیقې اونیز بحث د ازادي رادیو په ځنګړي اونیز بحث کې مو برخه واخیسته قدر من اوریدونکو د دې اونۍ بحث په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د خدای پامان
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.